سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانه وړي او بشري حقونه رعایت نه کړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي، د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ټینګار وکړ چې طالبان باید ښځو ته د ملکیت په سترګه ونه ګوري، بلکې برابر چلند ورسره وکړي. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا 130 رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. دې مؤسسې په خپل رسمي ویب پاڼه کې همدارنګه ویلي له سلګونو اړو افغانانو سره بشري مرستې کوي. د پین د رسنیو د برخې همغږي کوونکي پیټر سټیفن د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د چک رضاکاران په افغانستان کې سیمه ییز ښوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخا وایي تاریخي آثار د ملتونو ګډه شتمني ده او ساتل هم د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د پرون د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د موزیمونو او تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه وکړه او ویل دا آثار باید له سیاسي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د بامیان د بودا مجسمې او د کابل موزیم ځینې خورا ارزښتناکې مجسمې ماتې کړې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په 328.8% کمه شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د 100 کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په 10% کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر کال په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 170 میلیونه $600 وه، خو سږکال دا اندازه څه باندې 160 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. په تیر یو کال کې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم خورا ټیټ شوی دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لورې په 150 توغول شوو توغندیو کې 9 د دوی له لورې شنډ شول او 1 توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د اوکراین د پوځ پر اساس روسیې کروز توغندي له اوبو، ځمکې او هوا څخه وتوغول. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال والیری زالوژینی وویل ټول هغه توغندي چې پر کیف ویشتل شوي وو د دوی له لورې شنډ کړل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. اسد وروسته له دې سعودي ته سفر کوي چې کابو 2 اونۍ وړاندې د عرب لیگ ګډو هیوادونو په خپله وروستۍ غونډه کې چې په قاهره کې دایره شوه په دې اتحادیه کې د دمشق د بیا شاملېدو پریکړه وکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر څرګندونو غبرګون وښود او ویل ایرانی مشران د لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
باید در استعمال الفاظ بسیار احتیاط صورت بگیره تا تنش بین دو کشور و دو ملت پیدا نشه و فضای سیاسی را مختل نسازه و مشکل آب حل شدنی است و کدام مشکلی نیست که ما به تعهدات التزام نداشته باشیم.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ته په سفر کې ویلی چې د طالبانو حکومت د ایران حقابه ورکړي کنه نو ګیله دې نه کوي. یوې بریتانیایي میشتې غیر انتفاعي مؤسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. د ننګرهار په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی به ځان سره بوزي لونه پې کوي کړي کې یو شی بل شی پې کوي. په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي، ځکه بیا هغه شاګرد سره کس تخلي چې ولې زما کار ته رانغلي.
په نورستان کې بزګرو ته تراکتورونه او نور کرنیز وسایل او ماشینونه ورکړل شوي.
او چې ترونه راکړ شو او نو ماشینونه راکړ شو مخکې دا زمانه وته لو کله د چا سره وکړه چا سره وایي به چا سره کیو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب د طالبانو د حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګندونو خبرګونو خو دا ویل ایرانی مشران دی لومړی ځان پر حقیقت وپوهوي او بیا د په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند د اوبو د پرېښودو غوښتنه کړې وه چې د ځینو راپورونو پر اساس طالبانو د دغه بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي د کجکي بند اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکي ولسوالۍ ته واستوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکي بند اوبه خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړه او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند او بو کموالی ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وکړي نو ایران به په وړاندې څه خبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلبند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پریږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې خلاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې دا فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ښاغلي مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د $2 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلي ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه. اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دادی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو باندې فیصله وشي.
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړې وه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې کرچکي بند د پلاوی د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لري تر ایران پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
اسمت ساروانو چې د طالبانو د حکومت د خبرګون په ارتباط چې د ایران د ولسمشر او ایراني چارواکو په اړه ښودلی و مکته جزئیات راکړل. په همدې رابطه باندې اسمت ساروان د اوبو د چارو د متخصص ډاکټر عبدالله هیواد سره هم مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلي چې د 1450 لمریز کال معاهده د هلمند سیند د اوبو برخه کې افغانستان څومره اوبو ته ژمن کړی چې باید ایران ته ورکړي؟
افغانستان او ایران په 1950 کې کله چې موسی شفیق او وایدا هغه تړون امضا کړي د اوبو په ارتباط باندې، د هلمند رود په ارتباط باندې، هغه د 1300 میلیون متر مکعب چې په ثانیه کې 6.8 متر مکعب اوبه کیږي، په اصل کې 2.8 متر مکعب اوبه دي په ثانیه کې، خو 4 متر مکعب اوبه په هغه وخت کې د افغانستان پادشاه ظاهر شاه د همسایګۍ په حسن نیت په اساس هغوی ته 4 متر مکعب نور اوبه هم ورته وروسپارله، چې دا جمعن سي 6.8 متر مکعب اوبه په ثانیه کې شي 1300 میلیون متر مکعب اوبه کیږي. او نور مرته مایده نه د مرغاب، نه د هریرود، او نه د هلمند اضافي اوبه په ارتباط باندې موږ د دغه سر لرو د ایران سره. کوم اوبه چې ایران ته سرازر کیږي هغه 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه دي، چې هغه تقریبا 14% د حقابې د اندازې څخه ډیر دی. مرغاب درود څه چې ترکمنستان ته ځي او د ترکمنستان څخه بیا ایران ته ځي، دغه څه 900 ملي متر مکعب اوبه په 1.3 ډالر باندې په دغه باندې خرڅي، په کویت باندې چې تقریبا څه کم 1.3 میلیارد ډالر کیږي، او داغه پیسې تقریبا 300 میلیون ډالر دوی همیشه کرزی سره په وخت کې دوی د تروریزم په خاطر باندې وسلوالو جنگیالو ته لکه طالبان او نور جنگیالو ته دوی سپلای ورکوله شي د افغانستان جنگ ګرم وساتي تر څو موږ د اوبو حساب د دوی سره ونلرو.
ډاکټر صاحب، په مقابل کې ایران افغانستان ته څه امتیاز منلی دی؟
د موسی شفیق او د هوایدات منځ کې سوي او هغه کې ټول هغه مواد موارد هغه ټول ذکر سوي دي، یعنی ترانزیت، هغه امکانات پانګونی، سرمایه گذاری او دوستی د افغانستان د ایران په منځ کې شي، د هغه باشه بشپړ وساتل شي. متاسفانه شپه دي کې ایران په ټول موارد کې دوی سرغړونه کړې ده، او دا هغه کله چې یو موافقه کیږي توافقنامه لیکل کیږي که داغه یو مورد هم دغه سره رړونه وسی هغه مایده ملغا ده، او زه فکر نه کوم چې موږ د ایران سره هیڅ مایده ولرو په دې وخت کې. په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ هغه موارد چې دوی په دغه کې ذکر کړی وو په مایده کې هغه دوی په ځای کړی.
د هلمند سیند د اوبو اوسنۍ وضعیت څنګه دی؟ وچکالۍ څومره اغیز کړی، او آیا ایران ته په هره ثانیه کې تر 6.5 متر مکعب لږ اوبه اوس بهیږي؟
کله چې د دې مایده امضا شوی و په 1950 کال کې د افغانستان د اوبو زیرمې 4.5 میلیارد متر مکعب اوبه موږ په کال کې موږ دغه درلودله، په اصطلاح باندې چارج درلودله، او د چارج څخه بیا یو څه د افغانستان خلکو استفاده ځینې کول، او څه طبیعي د افغانستان د خاورې څخه خارج ته تلل لکه ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان ته. موږ دا اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې د افغانستان 10000 یخچال و، د 10000 یخچال څخه د 2300 څخه هم کم یخچال مشترک پاتې دي، یعنی امکان یې او تر اوسه پورې 2000 یخچال ته پاتې، یعنی د 10000 یخچال څخه چې هغه د اوبو اصلي زیرمې دي چې مثلا د رودونه جوړي، دا پنځه درې حوضې جوړي، او ورځ په ورځ باندې وچکالي په افغانستان کې ډېریږي، او موږ په هیڅ بینالمللي دغه کې تړون کې موږ سهم نه یو چې موږ البته یو تعهد مکړی چې موږ همسایګانو ته به هرو مرو اوبه ورکوو. کله چې موږ اوبه لرو اول موږ استفاده ځینې کوو، او کله چې موږ استفاده یعنی زموږ څه اضافه پاتې شي هغه همسایګانو ته ورکوو. اوس موږ سخت خپله اوبو ته ضرورت لرو، په وچکالۍ کې روان یو او افغانستان د یو لوی وچکالۍ سره مخامخ دی.
ډاکټر عبدالله هیواد د اوبو د چارو متخصص چې د افغانستان او ایران ترمنځ د وروستۍ لانجو او تاویل ماویل په ارتباط باندې خپل وروستي تحلیل او نظر له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یوې بریتانیا میشتې غیر انتفاعي موسسې داسې آنلاین نقشه چمتو کړې چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په مستند ډول ښیي. دا لومړی ځل دی چې داسې یو آنلاین نقشه جوړیږي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې په شفاف ډول پکې ښکاره کیږي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
وې برتانیي مؤسسه د افغان ویټنس پروجکټ یا افغان شاهد په نوم پرون پنځشنبه یو آنلاین نقشه خپره کړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو تایید شوی سرغړونې مستندوي. دا آنلاین نقشه چې د امریکا له غیر انتفاعي سی څلور ای ډی اس مؤسسې سره په شریکه جوړه شوې د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو پیښو معلومات وړاندې کوي، لکه د پیشې نیټه او څرنګوالی او یا هم د سرغړونې د عامل او قرباني نوم. دا نقشه خبریالانو، څیړونکو، پالیسی جوړونکو او عامو خلکو ته لار هواروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د اندازې په اړه څرګند تصور ولري. په نقشه کې یو زرو درې سوه معلوماتي ټکي یا ډیټا پوینټونه ثبت شوي چې د 2021م د اگست له ولسمې وروسته شوې دي. په دې نقشه کې همداراز د ملکیانو، ژورنالیستانو او قومي لشکیو د ورځنیو حقونو د سرغړونو او همداراز د ښځو د حقونو د خلاف ورزیو، اعتراضي خوځښتونو او د ترهګرو د حملو په اړه معلومات په مستند ډول وړاندې شوې دي. دا نقشه په منظم ډول تازه یا اپډیټ کیږي، او اوس 455 تصویري سندونه چې په هغو کې پر ملکیانو حملې، 355 اعتراضي تصویري سندونه او پر شیا او هزاره اقلیتونو څباندې سل حملې شامل دي. که څه هم افغان شاهد هر ورځ د افغانستان پیشي څاري، خو یوازې هغه معلومات پکې شامل شي چې پوره کړه او تایید شوی وي. نو پر دې اساس ویل کېدای شي هغه معلومات چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په دې نقشه کې موندل کېدای شي په سمندر کې له څاڅکي سره پرتله کېدای شي. د دې نقشې مسؤلان وایي دوی د معلوماتو په خپرولو کې له خورا احتیاطه کار اخلي، ځکه چې که ناتایید شوي معلومات خپاره کړي د دوی پر باوري معلوماتو هم د خلکو اعتماد له منځه ځي. د افغان شاهد مسؤول ډیوډ اسبورن وای د معلومات په دې هیله ثبتوي چې یو ورځ به د محاسبه میکانیزم سبب شي چې د قضیو عاملان عدالت را کې کاشل شي. په وروستیو میاشتو کې د افغان شاهد ټیم له افغان مؤسسو سره کار کوي چې د شفافو او کره تحقیقاتو لپاره د دوی وړتیا زیاته کړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنیدو څخه د دوو کالونو په تیریدو سره د تعالان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناټو په ماموریت کې د خپلې ونډې ارزونې راپور خپور کړ. دغه وزارت د پنځمې ورځ د هیلو او واقعیت ترمنځ په نوم د خپلې ونډې ارزونې په راپور کې ویلي دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو اهداف ته د رسیدو په لار کې نه و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د هلند د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دا څرګنده وه چې افغان امنیتي ځواکونه پخپله د امنیت د تامینولو توان نه لري، خو امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو یو اړخیزه پریکړه عملي کړه. دغه وزارت په وینا د امریکا دغه اقدام په پایله کې په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت د ختمېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو لامل شو. په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو نږدې دوه کاله وروسته د هالند بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت کې د هیلو او حقیقت ترمنځ په نوم د خپلوندې ارزونې راپور په خپرولو سره وویل د یاد ماموریت اصلي موخه دا وه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ځان بسیا اداره رامنځته کړي څو وکولی شي د تل لپاره له طالبانو سره مقاومت وکړي، خو دا موخه ترلاسه نه شوه. د دې راپور په دوام کې ویل شوي چې دغه ماموریت په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسېدو په لاره کې نه و. د هالند بهرنیو چارو وزارت د ارزونې راپور له مخې په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت په موده کې ډیری سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې وې او داسې هیڅ سند شتون نه لري چې وښیي د دې ماموریت پر مهال د افغان وسله والو ځواکونو او پولیسو د پر ځان بسیاتوب یا مسلکیتوب په جوړښت کې ښه والی راغلی وي. د 2021 کال د نومبر په 10مه د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې چې افغانستان یې د اجنډا یوه برخه وه، د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو له غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ناټو د څو کلن ماموریت ګډه ارزونه وکړي. د هغه وخت د ناټو سرمنشي ینس ټولنبرګ ټینګار وکړ دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره موخې وټاکلې چې ښې پر مخ ولاړې، خو زیاته یې کړه چې له افغانستانه هم داسې درسونه اخیستل شوي چې په راتلونکي کې د کړکېچ پر مهال د عملیاتو مدیریت لپاره تشخیص شي. د 2003 کال د اګست په 12مه نیټه ناټو په افغانستان کې امنیت ته د مرستو نړیوالو ځواکونو یا ISF څخه د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. په دې توګه ناټو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندې، همغږۍ او پلان کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. د 2014 کال په پای کې چې د لیک بهیر بشپړ شو، د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه د دغه هیواد ځواکونو ته وسپارل شول. د هالند د بهرنیو چارو وزارت د خپلواکې ارزونې ریاست په خپل راپور کې دا هم لیکي د ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت چې د افغانستان د وسله والو ځواکونو او پولیسو پر روزنې، مشورې او مرستې تمرکز درلود، د 2001 کال راهیسې هڅه وکړه چې افغانستان د لویدیځ موډل پر بنسټ هیواد جوړ کړي، هغه څه چې د دې هیواد له واقعیت سره یې سمون نه درلود. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې پر دې سربېره افغان امنیتي ځواکونه د پراخ فساد له امله ځورېدل، ډېر تلفات، ټیټ مورال او کم جنګي چمتووالی هم درلودل. خو د افغانستان د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له 2014 کال راهیسې جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه وه او امریکا او د ناټو پریکنده ملاتړ ماموریت د دغو ځواکونو د تجهیز، روزنې او اکمالاتو په برخه کې همکاري درلوده. د ښاغلي شینواری په وینا د سیاستوالو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د دوحې له تړونو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د اکمالاتو بندېدل چې لا په ځان بسیا نه و، د جمهوري نظام د ړنګېدو او د افغان وسله وال ځواکونو د منحلېدو لامل شو.
یک بحث عدم هماهنګي سیاسیون بود و بحث دو
یو بحث د سیاسیونو د همغږۍ نشتوالی و او بل بحث د دې ځواکونو د اکمالاتو مسله وه چې دریدلی وو دوی لا په ځان بسیا نه وو. دا د افغانستان د مسلح ځواکونو د ړنګېدو لامل شو. د دې پر ځای چې دا پروګرام په منظم او سم ډول تنظیم شي له بدمرغه داسې ونه شوه.
له بلې خوا د پوځي او امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي چې د افغانستان په مسلې کې امریکایان چې په تېرو 20 کلونو کې په دغه هیواد کې ډېر وخت او پیسې لګولي ملامت نه دي، بلکې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دي چې د ناټو او امریکا د پریکنده ملاتړ ماموریت له فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې کې پاتې راغلل. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو تل د افغان وسله والو ځواکونو د پیاوړتیا او پر طالبانو د فشار د زیاتېدو خبره کوله، خو طالبانو په دې ټینګار کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې با جګړې ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه علی امداد خان علیم وایي چې امریکا په ناسمې محاسبې سره له افغانستانه د وتلو یو اړخیزه پرېکړه وکړه او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شوه، او اوس د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي امریکا ته تیار شوی چې یوه د حل لاره ومومي. د هالند بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د 2015 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د هالند د ونډې ارزونې په اړه دی ویل شوي چې د دې ماموریت پرمختګ د ناټو او هالند لخوا ډېر مثبت انګېرل شوی، که څه هم شواهدو دا نه دی تایید کړی. په دغه راپور کې دا سپارښتنه شوې چې باید له ناټو وغوښتل شي چې د ماموریت چارې په سمه توګه وڅاري او په راتلونکي کې په شفاف ډول راپور ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې د ښوونځیو ښوونکي په زده کوونکو شخصي کارونه کوي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي که د ښوونکو خبره ونه مني او یا یې کار ونه کړي، د ښوونځیو استادان ورته په امتحانو کې د ناکامېدو ګواښ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که یو لورته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ لشپګم ټولګي پورته د خونځیو دروازې تړلې، بل لورته د ننګرهار په یو شمیر لورو پرتو سیمو کې د خونځیو استادان زده کوونکي د تدریس پر مهال په خپلو شخصي کارونو ګماري. زاید الله او محمد ابراهیم چې د خپل خونځي موقعیت نه څرګندوي وایي که د استادانو خبره ونه مني او یا د هغوی کارونه ونه کړي نو په ازموینو کې د ناکامېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
شاګردان چې دي دا زیاتره استادان دي دوی به ځان سره بوزي، لونه پې کوي، کړي کې یو شی بل شی پې کوي، په دې باندې شاګردان چې دي زیاتره چې دي نه ورځي، ځکه بیا به هغه شاګرد سره کس تخلي چې ولې زما کار ته رانغلې. دې باندې چې کله کس سره واخلي بیا تر اخره کې ازموینه کې چې دا به پاتې راولي.
هغه استادان زده کوونکو ته وایي چې مونږ سره لونه وکړي نو د لو په بدل کې مونږ تاسو نمرې درکو. نو یو خدا چې دغه کار غیر قانوني کار دی او دا د زکونکو سره وستره جفا پدې د چې زکونکو دولس کاله مکتب د دې پر نه دي چې موږ د سګ نمرې راکې غو د زکړې لپاره چې دوی د دوی نمرې ورکې د زکونکو دوی مختکوي په دې نمرو باندې زکونکو د درس نه د زکړې نه لري پاتې کیږي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسولین هم د زکونکو یاد ستونزې مني او وایي چې تازه یو شمیر زکونکو چې خونکو غنم لوته ګمارلی ول راګرځولې دي. د دې ریاست ویان فرهاد احمد ستانګزی وایي پس د کوونکو شخصي کارکونکو خوونکو سره به د قانون لمخې چلند وشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس په ننګرهار اخوا نورستان ته ورشو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په نورستان کې د مخکښو بزګرانو یو شمیر شوراګانو ته تراکتورونه د غنمو د لو وسایل او تریشلې ورکړي. اوس هم په نورستان کې کار کوي او نور شاخه کارونه د ښځو پر غاړه دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي د ولایت په ټیو کرنیز ځمکې تنګې او لوړې ژورې دي، پکې غټې ټکټري او قلبې په اسانه کار نشي کولی. نو دوی اړوندو مرستندویه ادارو څخه وغوښتل چې د نورستان د پټیو د جوړښت سره سمې ټکټري او وسایل دهقانانو ته په واک کې ورکړي څو یې اوسنۍ ستونزې حل شي. د دوی په وینا چې د خوړو نړیوال پروګرامي غوښتنه ومنله او اوس مهال د مرکز پارون واما وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته شل اراده ټکټري او د غنمو لو کولو او راټولولو سل ماشینونه ورکړل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان د بشل شو وسایتو او وسایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شل اراده تراکتوره او همدارنګ سل اراده د غنمو ریبلو او پاکولو وسایل لو دغه وسایل په نورستان کې د بزګرانو اتحادو ته توضیح کړل چې هر اتحادیه کې 500 نوال تر سل پورې بزګران وجود لري او دوی په ګډه باندې د دې نه استفاده کوي او په ګډه دغه وسایل او دغه کوچنی تراکتور ساتنه کوي. دغه ډېر ښه تراکتور دي، مجهز دي، دا یو قسم له د عنعنوي کرنې نه د عصري کرنې په لور باندې یو ګام دی.
ښاغلی افغان وای پر شلو تراکتورو او د غنمو ریبلو او راټولولو په سلو ماشینونو ټولې 4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی.
شل دانې تراکتور او سل دانې د هارویسټر یو تراکتور قیمت 1,00,000 افغانۍ دی او یو هارویسټر د غنمو چې دی تقریبا 8,000 افغانۍ. نو ټول 4 میلیونه افغانۍ لګښت په دې باندې راغلی. د ځمکې په قربه کولو کې د تخم د ضایعاتو نه مخنیوی شي، همدارنګ د حاصل په اخیستلو کې به هم د حاصلاتو ضایعاتو کې تر ډېره حده مخنیوی وشي.
ځایي اوسیدونکي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ورسره پر شو مرستو خوختی وای پټی ډیر لوړی او جووري لري. قلب پکې نکیږي او داړولو لپاره نور وسایل هم په واک کې نه درلودل. د کرکلی او د غنمو ریبلو چاري پډي رستونځو تر سره کولی. په خبره چې د یاد وسایتو وسایلو سره به لوسنی وستونځو خلاص شي. د مرکز پارون وسیدونکې رحیم الله
او چې ترونه راکړ شو او نو ماشینونه راکړ شو مخکې دغه زنانه وتلې او کله بلچه سره وو کله چا سره غوی بهي چا سره بلچه وو او دغه شعرو سره در بدر وو او بیا وروسته چې دا ټکټرونه چې راغله او کتنې خلک راوستل 800-900 روپۍ په ګنټه کې اخیستل. غریب خلک اکثر د ټکټر نه کول. کوم ټکټرونه چې راغلي دي سخت مصروف هم دي او ډیر سہولتونه ډیر خوشحالي د خلکو مخې
د مرکز پارون واما وانتویګل او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې د بزګرانو شلو اتحادیو ته تراکتورونه او د غنمو ریبلو او راټولولو وسایل ورکول کېږي چې اوس هم په یاد ولایت کې د کرکلي د کښتونو خړوبولو لو لور او د ژرندې اړوندې چارې د ښځو پر غاړه دي.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال وایي تر څو چې طالبان له ښځو سره په خپل چلند کې بدلون رانوړي او بشري حقونه رعایت نه کړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. مکال له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل که طالبان ښځې د خپلې ټولنې برخه ونه ګرځوي د کانګرس دواړه ګوندونه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د پین یا پیپل ان نید په نوم د چک جمهوریت د مرستندوی مؤسسې شاوخوا یو سل شل رضاکاران په افغانستان کې خلکو ته کورونه او د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړوي. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیر اپریل کې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8 کمه شوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 2022 کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اثارو لیږد هم په سلو کې 14 کم شوی او اوس پاکستان د اثارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخ دی. اوکراین پرون وویل د روسیې له لوري په 150 توغول شوو توغندیو کې 29 د دوی له لوري شنډ شول او یو توغندی پر اودیسا بندري ښار ولګید. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د عرب لیگ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سعودي عربستان جدې ښار ته ولاړ. ټاکل شوی ښاغلی اسد نن په 14 کلونو کې په لومړي وار د عربي هیوادونو په اتحادیه کې چې په جده کې جوړیږي ګډون وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په وپانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تبرته پښتني د خبرونې لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانه مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځانته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکوب د وهلو ټاکولو مثلا مترابوسي باندې رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د د خصوصي حریم ګڼل کیږي. دا رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په دغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساس قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه اگر نه لیده و هیچ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي د یو چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه اگر نه لیده دغه رقم د مراسلات و مکاتبات و مسائل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده
ډېره زیاته مننه خصوصي حریم خو مو وپېژنده اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی
ونه خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام مکلفیت ده چې دا وساتي نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدیده چی په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده مثلا چوک رازی یا چا تا ضرر رسهی اگه په جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی اگه دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چی اگه انسان حتی مرگ ور تر واده اندقه رقم یا چوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده دا نو کولشی چی د خپل دی اما بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي د یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولی ده دا منع ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې لپاره ستونزې ولاړې نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چاته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا زمونږ قانون هم شریعت ده او زمونږ قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي بیلګې ډېرې زیاتې دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې درې کیلو موټر خلک راکته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده رخص کیږي تلاشی کیږي یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کور ته ورتلی شي نه هم په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤونه نه ده. که چېرته څه تجاوزم پرې باندې کېږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کېږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ، دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوق تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس بس یب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت په خانه عقدی دي، که دا موضوع خره تر روانه کی چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي؟ آیا ناپوهی ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخر دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باوریم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانې درلودلې، حکومت یې ترلاسه کړ، هر څه نظام یا وروسپارل شو یا هر څه چې وه، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې، مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه ووتښتېدل، او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهی ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي ژبې څنګه رقم شي دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه څه کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سواده خواته سوق کړله، چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې که بیرته خپل موضوع ته راشو، همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته ووسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څومره لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لار شي، یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه می ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځوړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي و نیسی. د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بی خبري له قانون او وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شو رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې ترڅنګ په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی، او بلاخره سره دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه با خبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من اوریدونکو دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاکله خبري وشولې لمک سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پرځای کې چیاس الله ممال او ملګری
مننه چې ازادي راډیو واوري.
پیالے نسکور ومت شو مخدن پیالے نسکور ومت